30 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 8 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون و استودیو را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، دا نیم ساعت خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان دا غوښتنه چې وایي له طالبانو سره د خبرو په اړه څلور اړخیزي غونډې کې ګډون وکړي رد کړه، او وایي چې تر څو پاکستان خپلې پخوانۍ ژمنې نه وي عملي کړي، افغانستان لپاره داسې غونډې هیڅ ګټه نه رسوي. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي کېدلای. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی، او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولې ته نږدې سیمونه ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیز مذاکرات تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي پایلیدای. د جمهوری ریاست ویندوی محمد هارون چې خنسوري پرون پر دې خواشینی څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلي چې خنسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې پاړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه څلور اړخیزې مذاکرې پیل شي، خو د افغانستان د جمهوری ریاست په دې اړه وایي چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې تاریخي پریکړه وکړي، د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او د هغوی د مالي ملاتړ بند کړي. د ښاغلي چخانسوري په وینا د هغه ژمنې دي چې پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي تر اوسه نه دي عملي کړي. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی. د کندوز د والي ویندوی سید محبوب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي او مځکني عملیات روان دي. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوي چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د وسلوال طالبانو د نور سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ شوی، خو د کندوز د والي ویندوی دا مسله په یو مخیص ډول رد کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد باید جدید نړیواله مبارزه وشي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملي بسیج اونۍ د پای ته رسیدو په مناسبت غونډې ته ویل چې اروپا باید د کډوالو د بحران په ډول د مخدره موادو قاچاق پر ضد هم جدید دریځ غوره کړي. د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې جګړې یوازې هغه وخت پای ته رسېدلی شي چې د مخدره موادو ستونزه حل شي. ښاغلي غنی زیاته کړې چې د افغانستان له بزګرو سره باید مرسته وشي چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا شي. د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. دا لایحه په پاکستان کې د یو پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروستۍ پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپله حکومته غوښتنه کړې ده چې هغو کسانو ته شدیده سزا ورکړي چې په ناموسي قتلونو کې لاس لري، خو د قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې یو وار بیا د ناموسي قتلونو د عاملینو لپاره د شدید سزا غوښتنه وشوه. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان پارلمان په راتلونکو څو اونیو کې د دې لایحې د تصویب لپاره رای ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولې ته نږدې له سیمو ووځي. ائتلافي قوو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستی مهلت ورکړ شوی دی. د شورا ته د منبیچ پوځي شورا هم بلل کېږي. کردان رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کوي. او د برازیل پولیسو لکتر لګت لس مشکوک کسان پرون په دې هیواد کې د دوبی اولمپیک د نړیوالو مسابقو پر مهال د حملو د پلان په تور نیولې دي. د دوبی اولمپیک سیالۍ د اگست په 15 نیټه د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیلېږي. د برازیل عدلي وزیر الکساندر دی مورس خبریالانو ته ویل داسې شواهد ترلاسه شوي چې مشکوک کسانو پر انټرنیټ د وسلو حملو پړه خبرې کړې دي. خو ویل چې دا مشکوک کسان غیر منظم او غیر مسلکي دي. د کسانو او داعش ترمنځ د ارتباط په اړه هم ځینې رپورټونه خپره شوي خو خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار وایي چې په څو اونیو کې به دغه بهیر بیا پیل شي.
زما دا خیال دی چې دو هفتو کې دو درې هفتې کې بیا کوشش وکړو.
دا نړۍ مطبوعات ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې ناټو په پام کې لري د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بېلابېلو برخو کې نور سلاحکاران هم اوروزي. افغان پوځي چارو کارپوهان وایي چې ناټو باید خپل سلاحکاران هم واستوي.
او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ظرفیت ترتیا کولو لپاره موږ ته مشاورین راولېږي.
له دې موضوع هم خبرېږي چې ځینې رپورټونه وایي داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتېري د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي. په دې اړه دفاع وزارت څه وایي په رپورټ کې اورېدلای شي. او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه
یو خور د ګنګاډیو سره بین نه خرچه را لېږي. د میسې لک روپۍ ګټي هلته یو 5000 ماته لېږي نورې ځان سره جمع کوي. نو
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په مخکینو څلور اړخیزو غونډو کې خپل تعهد نه عملي کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته بلل کیږي. نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واوري. د روان خبرونه په ترس کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم رپورت لرو. دغه راز دا هم اوري چې په افغانستان کې ناټو ځواکونه د افغانستان هوایی پوس لپاره نور مهمات ورکوي. هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې له امله د دې خپرونې راتلونکي رپورټونه خپاره شي او په هغې کې تاسې د افغانستان او دغه راز د نړۍ د مهم حالات به اوس هم له فرشتي جلال زی ورو چې د افغانستان حکومت د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه څه ویلي.
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د مې میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه ښایي په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش به کوو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. مونږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې ته آفر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د فرسې جلال زیب رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال به په نږدې ورځو کې بیا راغونډ شي. ناټو په پام کې لري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاحکاران هم وګماري. په افغانستان کې د ناټو وایند د پنځشنبه پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو فعالیت د جګړې په ډګر کې ګټور تمام شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي افغان هوایي ځواکونو ته د ناټو سلامشورې ډېرې مهمې دي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
ناټو وایي له افغان هوایي ځواکونو سره خپلې همکارۍ پراخوي او شای په بیلابیلو برخو کې نور سلاحکاران هم وګماري. په افغانستان کې د دغه سازمان ویاند ډګروال کارل پارنیک د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: دوی موږ شاید ډېر سلاحکاران د هوایي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې وګمارو. لکه څنګه چې موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته سلام مشورې ورکوو، موږ به دا کار له هوایي ځواکونو سره هم وکړو. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې ناټو به د پیلوټانو او هوایي پرسونل په روزنه کې هم له افغان هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې پر دې برخې به حکومت زیاته پانګونه وکړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي افغان ځواکونه د محل څلور نهویش ډوله لسکونه اکتشافي الوتکې او یو شمېر هلیکوپتر او بار وړونکې الوتکې په واک کې لري. په همدې حال کې پوځي کارپو هایګل سلیمان خیل وایي دا چې افغان ځواکونه له ناټو څخه تجهیزات ترلاسه کوي، نو اړینه ده چې د دغه تجهیزاتو د کارولو لپاره ناټو افغانانو ته سلام مشورې هم ورکړي.
موږ په دې اوسنۍ شرایطو کې ډېر ضرورت لرو او مناسب کار ده او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ظرفیتو ترتیا کولو لپاره
د ناټو وایان کارل پارنیک وایي د ځمکنیو ځواکونو په پرتله هوایي ځواکونه متحرک دي او ژر کولی سي د جګړې په سیمه کې عملیات وکړي او اکمالات ورسوي. د دفاع وزارت هم د جګړې په ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو پر موثریت د ټینګار په ترڅ کې وایي چې دغه ځواکونه اوس مهال هر شپه شاوخوا لس هوایي عملیات ترسره کوي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي چې ناټو به په نږدې راتلونکي کې د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره نورې مرستې وکړي. او دغه راز د پوځي چارو کارپوهان وایي چې ناټو باید خپل پوځي روزونکي په هوایي برخه کې افغانستان ته واستوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
اروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سر صاحب
سے جیت
د آسیا تر استرالیا
میر ما
ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفا په کابل او نور خرونو کې په صفا ډول اوریدل شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینی غونډه کې خپل ژمنې عملي کړې نه وي نشي پاریدای. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت خلیزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ور استول شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدر مواد تولید او قاچاق پر ضد باید جدي نړیواله مبارزه وشي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. دا لایحه په پاکستان کې د یو پیژندل شوي ماډل قندیل بلوچ تر وشل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلهوالې ډلې داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړ چې د ترکیې پولې ته نږدې سیمو څخه ووځي. او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلهوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو د ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. ډیلی میل برطانوي ورسپانې د هلمند پر سنگین ولسوالۍ د طالبانو د بریت پړې او مطلب خپور کړی دی. ډیلی میل لیکي پر سنگین د طالبانو حملو دا ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ کړې ده. ورسپانه د سنگین د چارواکو په حواله لیکي چې طالبانو په روانه اونۍ کې پر دې ولسوالۍ سخت بریدونه وکړل خو افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتنبول. دا مطلب لیکونکی وایي طالبان ادعا کوي چې د سنگین مرکز یې نیولی دی خو افغان چارواکو ډیلی میل ته ویلي چې دا خبره بې اساسه ده او د سنگین لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی مولوي آغا په دې وروستیو نښتو کې وشل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي سنگین ستراتیژیک ولسوالۍ ده، د اپیمو د تولید له نظره شهرت لري او د طالبانو لپاره لویه مالی سرچینه ده او له همدې امله طالبان هڅه کوي چې سنگین ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړه د یو خبر تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. فارن پالیسی کې افغان حکومت په دې ورستۍ کې یو شمیر اصلاحي ګامونه پورته کړي چې د اقتصاد په ډګر کې پر ځان د متکی کېدو د هڅو برخه ده. کابل د غراز د ګمرکونو د سیستم د اصلاح لپاره چې د افغانستان د داخلي عاید شپږ څلوېښت په سلو کې جوړوي او پراخ فساد پکې موجود دی هم ګامونه پورته کړي دي. خبرونه وایي دا اصلاحات په داسې حال کې پیل شوي چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد اقتصاد مخ پر رکود شو، بیروزګاري پراخه او زرګونو افغانانو له هیواد څخه په وتلو پیل وکړ. فارن پالیسی زیاتوي په 2015 کال کې افغانستان 1.1 میلیارد ډالر داخلي عاید ټول کړی چې نه یوازې په تیرو 1500 کلونو کې بېساري و بلکې له هغې اندازې 150 میلیونه زیات دي چې نړیوال وجی صندوق اټکل کړی و. خبرونه وړاندې لیکي په 2015 کال کې د افغانستان داخلي عواید د 2014 کال په مقایسه 22% کې زیات دي. دا مقالې لیکوال وایي افغان حکومت د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو په ګډون د اداري او مالی فساد پر ضد یو لړ جدي ګامونه پورته کوي. خو فارن پالیسی په آخر کې لیکي چې د ناامنیو او ګواښونو له امله د اصلاحاتو پروسه هغه شان پر مخ نه ځي څرنګه چې ترې افغانان تمه لري. د افغانستان د ځوانانو فرهنګي او مدني ټولنه وایي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ دی. دغې ټولنې د پنجشنبې پر ورځ په افغانستان کې داعش د خطر پیژندنې تر نامه لاندې د علمي کانفرنس پر مهال ویل چې افغانستان ته د داعش ډلې پام زیات شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همغږی شي چې د دې ډلې مالي سرچینې وچې شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ځوانانو فرهنګي او مدني ټولنې د یو علمي بحث په ترسره کولو وویل داعش هڅه کوي چې د دغه هیواد سیاسي جغرافیې ته د ځان په ګټه بدلون ورکړي. دغه ټولنې افغانستان ته د داعش ډلې ګواښونو ته په پام د پنجشنبې په ورځ په یو علمي کنفرانس کې بحث وکړ. یو څېړونکي حسین رحیمي چې په یاد بحث کې برخه اخیستې وه وویل چې د داعش په اړه د ده څېړنه دا ښیي چې دغه ډله له څلورو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي اړخونو افغانستان ته ګواښ دی. دی وایي د داعش اساسي ګواښونه په څلورو برخو کې دي: د افغانستان سیاست نه مني، په ټولنیز اړخ کې د ټولنیز ګډون نظام نه مني، د اقتصاد له اړخه قانونه، تجارتي او ترانزیټي لارې امکان لري داعش لپاره یو اقتصادي هدف وي، او د فرهنګ له اړخه هغه دینی فرهنګي ارزښتونه چې د هغه په اساس افغانستان خلک خپل فرهنګي نظام پر مخ بیایي د داعش لپاره د منلو وړ نه دي. خو ښاغلي رحیمي وویل چې داعش په افغانستان کې د ایډیولوژیکي تناقض له پلوه نشي کولای د عراق او سوریې په څیر بریاوې ترلاسه کړي. ده وویل څېړنې ښیي چې د داعش پیدایښت هم د ایډیولوژیکي انګیرنې له مخې دی او هره ورځ $3 میلیونه عاید ترلاسه کوي. د دغې څېړنې له مخې داعش د تیلو له خرڅلاو، د تاریخي آثارو، سلا او نشه یي توکو له قاچاق او په ورته وخت کې 100 سوداګر په فردي توګه له دغې ډلې نه مالي ملاتړ کوي، او ځینې هیوادونه هم په یوه ډول نه یوه ډول د دې ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. دا څېړنه ښیي چې د داعش افراطي ډله په 2003 کال کې د القاعدې له ماتې وروسته د القاعده شبکې له منځه په عراق کې د اسلامي خلافت په هدف رامنځته شوه، او له 2012 میلادي کال راهیسې ابوبکر البغدادي مشري په غاړه لري. شاوخوا 18 میاشتې وړاندې د داعش وسلوالو د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې سر پورته کړ، او په کمه موده کې خپل فعالیتونه د دغه ولایت هسکې مینې، نازیانو، سپینغر، کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته وغځول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د جمعې په ورځ په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو لپاره فرمان ورکړی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همغږی شي او هڅه دې وشي چې د دغه ډلې مالي سرچینې وچې شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ذکریا چې په افغانستان کې د داعش د خطر پیژندنې په کنفرانس کې ګډون کړی و، په دې اړه وویل: دی وایي باید د نړیوالې ټولنې او د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د داعش د سرچینو وچولو لپاره په همغږۍ پر مخ ولاړ شو، په دې معنی چې د افغانستان کانونه باید د کنټرول لاندې ونیول شي، په افغانستان کې نشه یي توکي له منځه ولاړ شي، د قانون حاکمیت باید په یو ډول تطبیق شي، او د فساد مبارزه باید په یو اصل واوړي. څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړۍ مرستیال ادا کړې وه چې حکومت د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، او دغه ډله یوه خطرناکه نړیواله پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی. خو له دې وړاندې د دفاع وزارت ویلي چې د داعش په ګډون د ټولو بهرنیو جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر نیول شوي، او هڅه کیږي چې ژر تر ژره داعش په افغانستان کې له منځه یوړل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ځینو راپورونو پر اساس داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي، سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې ډېرې نړیوالې مرستې شوي دي، خو ویل کېږي چې ناکافي تنخواه او یا نورې لوجستیکي اړتیاوې افغان سرتیري دغه کار ته اړ باسلي. رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د هلمند یو شمېر چارواکو په حواله وایي چې له هر لسو سرتیرو څخه 8 تنه دا کار کوي. په دې رپورت کې له هغه کس سره خبرې شوې چې له دغو سرتیرو پوچکونه اخلي. فریبا ظاهر په رپورت لري.
ظاهر جان د سپکو وسلو د مرمیو د پوچکونو یو معامله ګرځي چې په هلمند ولایت کې له افغان پوځي ځواکونو پیری دی. د یو کیلو پوچک په بدل کې 150 افغانۍ ورکوي. دا کار دته ستونزمن ځکه نه دی چې په اسانۍ سره د کمی تنخوا لرونکي سرتیري او پولیس موندلی سي. ظاهر جان رویټرز ته ویلي که چیرې دغه سرتیري کافي پیسې په لاس کې ونه لري، نو په خوښۍ سره حاضریږي چې 15 تر 30 دقیقو پورې بې هدفه ډزې وکړي او دومره پوچکونه ټول کړي چې اړتیا یې پوره کړي. دی وایي دا یو ښه تجارت دی، او د مرمیو د پوچکونو پلورونکي په بېلابېلو سیمو کې ورته انتظار وي. د دې ترڅنګ هغه راپورونه چې وایي ځینې سرتیري او پولیس خپلې وسلې او مهمات پر طالبانو پلوري، دا څرګندوي چې پر دغو وسایلو د قمندانانو د کنټرول ستونزه لا هم نه ده هواره سوې. د پوز د تخنیک او وسلو د څنګه ولور پوری چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند او کندوز ولایتونو کې سرتیرو یوازې په می میاشت کې 2000 هوانونه فایر کړی دي. دوی وایي د پوز له قمندانانو سره یې په دې اړه خبرې کړې چې کچیرې په هر مرمۍ کې یوازې یو کس وژل سوی وي نو باید په هر ولایت کې 3500 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي وي. نو له دې ښکاري چې د ده په وینا افغان سرتیري بې هدفه فایرونه کوي څو پوچکونو د خرڅلاو لپاره ټول کړي او خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي. دغه راز په هلمند ولایت کې یو بل افسر د نوم د نښوتلو په شرط ویلي دا کار سل په سله کې سوی دی. دلیل یې د ناسم لوژستیکي سیستم، ناکافي معاش او رخصتي نه درلودل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ډول راپورونه په کلکه ردوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
زه دغه وزیر روم تاسې خبرې هستی چې مونږ په هر کال کې اوس 15 میلیارد ډالر د خپل هغه دوستانو چې په افغانستان کې تعهد لري مونږ اخلو او خپل قطعاتو ته او خپل پرسونل ته ورکوو. د ټول بانکونو د شبکو له لارې څخه زموږ سربازانو ته معاش ورکول کیږي. دا فکر کوم چې د اردو په لیکو کې دا
د افغان سرتیرو د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره ظاهرا داسې ښکاري چې د روحیې او ژمنتیا نه درلودل هغه ستونزه ده چې لا هم د ډیرو سرتیرو سره سته. په ځانګړي ډول هغه سرتیري چې میاشتې او حتی کلونه له رخصتیو پرته او په لږه تنخوا په سنګرونو کې پراته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې وکړې. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې د لشته لژه څلوېښت هیوادونو استازي ورغلي وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنګر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل
We now have the momentum in this fight. And clear results on the ground.
موش په دې جګړه کې پیاوړی یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا ونی به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژۍ پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې یې 40% سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حمله د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالات ولاري تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړی دی. جنگ هری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې درې شو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به د موصل ښار له داعش ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکو لري. په دې ښار کې سنی او شیعه عراقیان اوسي او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شاید د شهر په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا شهر څنګه رغول او اداره کیږي. خو ټول ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل شهر د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي.
د ژوند رنگونه
شیر زمان مو خدری ورونه یو په ناروی کې دا یو په لندن کې روزه دلته ما غا مان کسران دي دواړه دی او په امیل څو یو جره ده بس زندگی ته تیری کینو
تا ویل دوه ورنی خارج کړی ته دلته نو ته ولې نه جی
کور کوم دلته ساتنه غواړي پس بوډا فلارم دا مورم دا
ما
خپل مور مړه ده او خپل می مور مړه ده تقریبا 10 کال مخکې نو دا بل مور نم دا دورونه دوړه تلری خارج ته
او ته دلته کاروبار کې
دلته هم مخ کې د لرګي کاروبار کوو پاکستان نام راوړو د سپیدارو لرګي نه دلته کابل کې هم خرڅول دا کرجی بچایي خبره و اوس خلک ټول د لنټری کورونه جوړي لرګي اوس نه چلیږي نو زریدم ولاته کاروبار هم نسته بیروزګار
یعنی اوس کار نه کیږي
نه نه نسته نه چلیږي شي نه چلیږي
لرګي نه چلیږي څنګه کې د کور خرڅ مصرف
نو ولاته بزاوړ کې مور کې ما خو به خرچره لګي بس تقریباً
تخپل درس ویلای
هرمانه دا ویلی
ولی
ولا از خو کوچانو دا ورو ونه موږ وخت ما شوم تو بل ته بس درمه او غلی وین ولته مکتب چا وخت کې پزاند
اوس تم در ته سخت درس درس دین دا ویلای
یرا ولا چې ارمان راځي چې حقیقت خبري درس که شاید چې باید یو خدمت یو سړی په اول اخبار موږ اوس پیو شیم نه پیو
اوس څنګه تصمیم نه لری درس شروع کی
یرا اوس خو نه کیږي هیڅ مزر کار نه کی درس خو ګوره ما شوم تو نه سړی شروع کی نو یو طریقه برابرۍ کې نو اوس موږ 15 درس کال عمر ګلدین روس چې موږ درس شروع کو دا ډیر نه ممکنه خبر
په بچي خبری ضرور تر اخره وای
ضرور لخیر ان شاء الله
پاکستان کې قید درسته
کور کې مغور دنی ولې اجره کې 3000 روپیه دې میاسي ورکو یو د کورسم په وای دې
استاد
او زو ادم په وای درس په وای تقریبا 4-5 ماشومان متر دې زوی دې درې ما دې دې واتو کسو ته نیولې ماشومان د خپل اجره کې بس 3000 روپیه دې میاسي ورکو کورس ورته وای نو اوس کوم د خپل بچان د کوشش شروع کړ ان شاء الله بس درس وای
د ژوند رنگونه